د شپې نه بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان په درویشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري، د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې ونیسي، د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلي کې د جمهوري نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو، ویلي د سفارت یو کارکونکي هغه محل چې دی په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي، خو د ده په وینا بریالی نه شو.
زما د عدم موجودیت څخه په استفاده سره د سفارت یو کارمن قادر شاه قانون د هند د بهرنیو چارو وزارت ته ځان د طالبانو لخوا د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د سرپرست په صفت معرفي کړی و. نوموړی کس چې سفارت ته د بیا داخلېدو هڅه وکړه، د همکارانو لخوا ورته اجازه ورنکړل شوه.
مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پرزیدلي جمهوري نظام په ولکه کې دي، خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ د طالبانو حکومت ته سپارلې دي. په نورستان ولایت کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوې چې تمه ده له پیلېدو سره به د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان د کلیو د پراختیا راست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګري ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیرو نن وویل چې د یکشنبې ورځې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیې د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رایې ګټلی، خو د پوره بریا لپاره یې لازمې رایې نه دي پوره کړي او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو په سلو کې 4.8% رایې ګټلی. اردوغان او قلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 6 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې او ویلي دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپله غونډه کې په دې ټلوله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل، هغه وخت را رسېدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالات پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیځ متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي، خو کیف وایي چې د ده خو اوبخی خو ولسمشر زلنسکي وایي چې د ده د هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د رواني لانجې په اړه جزئیات درکړو. په نورستان ولایت کې ملګري ملتونه د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د رغونې پروژې پیلوي.
دنده ټول عمر لپاره به دې استفاده کیږي کیمزه کور سره آبادی کی او خلکو ته د کار زمينه هم برابر کیږي او ته یو ځوت کول کیږي نه کار دې مشه لپاره ممتاز پر نه فد وطن سره آبادی کی
د هیواد په شمال کې پر کروندو د ملخانو د بریټ ویرا
دا سش کال موږ د تبایی سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی مال مو تبا دی واښه نشته بارانونه نشته سره باندې وچکالی ده اوس اریان پاتې چې موږ کومه خواته مخ ونیست
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې
ټیشټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي څکا پر نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکې
دا د کرکټ د هغه مینوال غږ دی چې وای د ملي لوبډلې په یو را روانه لوب کې به داسې کمیسونه چاپ کړي چې په هغه باندې کل شوی وي چې انجونو ته خونځي پرانیزي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیس بحث هم لرو او ردو ته را سره اوسې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ هغه اداوي هم په کلک ردوي چې ګنې د سفارت د طالبانو استازو ته سپارل شوی دی په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې چې نن یې ازادي رادیو ته راولېږه بل دې چې د چانوم ذکر کړي وایي هغه کس چې ادا کوي د سفارت لپاره نوې شارج دفتر تکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپلونو او ترخوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورن دی په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مال پر راپور کې واوري
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دفتر د ټاکلو په اړه د زدهونه قیز څرګندونه ورسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده لري دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ته راغلي په کلیکل شوې دوی د هغه شخص ادعاوی په کلک ردوي چې وایي د طالبانو په امر یې په نوي ډیلی کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده په اعلامیه کې زیاته شوې په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارج دفتر ټاکل شوی خو په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چا نوم ذکر کړي لیکلي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارج دفتر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو په خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلون کړي ازادي رادیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونی وخو هغه لپاره پسې اړیکو وروسته هم اړیکه جواب نه کړه قادر شاه د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پاتې شوی دی په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي رادیو ته راغلي چې په یو کې له دندې د قادر شاه د منفقې خبره هم شوه دا مکتوب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی پلاسلیک د یو زر سلور سوه دویم کال د غوی پاتر لسمه نیټه صادر شوی او په کې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسان سره پاړي کوي ولو د اداري او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونه تورن شوی او ترې غوښتل شوی چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په پنځمه لاسلیک کړی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک پکې لیدل کېږي په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې دا مکتوب هم د غوی په پنځمه نیټه لیږل شوی او پکې له ښاغلي مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیول خو ځواب یې را نه کړ د هندوستان حکومت په رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی خو د پاکستان ایران روسیې ترکیې د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته یې خپل استازي لیږلي دي
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمېر بزګران وایي چې ملخانو یې په کښتونو حمله کړې دي. د بزګران د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو نه غواړي چې د ملخانو په لمینځ وړلو کې مرسته ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم یو اونۍ مخکې د هیواد په اتو شمالي ولایتونو کې پر کروندو د مراکشي ملخانو د برید په اړه خبرداری ورکړی و. د موضوع جزئیات همایون هیواد اوروي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنمو او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کښتونه ډېر وخوړل، ینج هم کرلې وه، زغر هم کرلې وو، غنم هم کرلو، باید د دې ملکو غم وخوري، باید حکومت په اقساس کې د دې ملکو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سږکال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان و چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تباهۍ سره مخامخ یو چې کښت مو ملخ وخوړی، مال مو تباه دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده، اوس اریان پاتې چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایت تونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلی دلی ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه په خپلو کروندو کې ملخان نه دی لیدلی، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخانو وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه یې په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له هیواده وتلو ته اړ شوي دي وایي چې د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوې کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریالې سنا کاکړ ته ویلي دي چې له هم د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه ویني.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادله وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوې کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګلادیش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسیې له لارې د ښې هېواد ته تللې وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. د اغلې عادلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو څو میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عادلې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګلادیش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلی کوي. عادله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د نامعلومې راتلونکي سره د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي او مونږ ټول له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خپل هیواد ته ستانه شو.
عادله په دې اړه اندېښنه لري چې دا او ورور به یې له زده کړو وروسته چېرته ولاړ شي. فهیم کودانانی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودمنی وای سره لدې چې تر 30 کلنې کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له میرمنې او ماشومانو سره د شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هیواد ته ولیږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت موندم.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوې مرستندویه بنسټ لخوا له افغانستان څخه بهر ولیږل شوه، او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو له بده مرغه ونه شوه.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لیږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده، او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 6مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. نامنې او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیه پروسې له لارې اروپایي هیوادونو، امریکا، آسټرالیا، کاناډا او نورو هیوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هیوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هیوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خو ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمیرل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیې د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیې د پرونیو انتخاباتو هیڅ نوماند 50.1% رایې پوره نه کړي، او دغه ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون د دې اعلان ترڅنګ نن وویل چې د دوهم پړاو انتخابات به دوه اونۍ وروسته د مې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپخین په شاوخوا درې نیمو بجو اعلان وکړ چې هیڅ یو نومان 50.1% نه دی پوره کړی. د کمیسیون مشر احمد ینر خبریالانو ته ویل شاوخوا 15 زره رای لا هم نه دي شمیرل شوي، خو په خبره یې هغه برخلیک ټاکونکي نه دي. د دغه کمیسیون د اعلان له مخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او سیالی کمال کلچدار اوغلو 4.9% رای خپل کړي دي. ولسمشر زو ټاکنو ته دوه نور نماندان سنان اوغان او محرم انجا هم ولاړ وو چې اوغان څه باندې 15 او انجا نږدې 1% رای خپل کړي دي. اوس به دویم پړاو سیالی د دوه اصلي نماندانو رجب طیب اردوغان او کمال کلچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان له تیرو دوه لسیزو راهیسې د ترکیې ولسمشر او صدر اعظم په توګه کار کړی، خو سیالی کمال کلچدار اوغلو د شپږو سیاسي مخالفو ګوندونو د یو ائتلاف مشر دی. دغه ټاکنو کې د ترکیې د څه باندې 4.8 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې نږدې 9.5% خلکو ګډون کړی دی. په ترکیه کې د یکشنبې په ورځ ولسمشریزې او پارلماني ټاکنې ترسره شوې. د پارلماني ټاکنو پایلې هم ښیي چې د رجب طیب اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. رویټرز آژانس لیکلي چې د اردوغان پلوي نوماندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 ګټلې دي. دواړو مخکښو کاندیدانو نن پلویانو ته خبرې هم کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي دی له خپل سیاله شاوخوا 2.6 میلیونه رایې مخکې دی او بریا ته نږدې دی. سیالی کمال کلچدار اوغلو هم خپلو پلویانو ته وینا کړې او ویلي دي د دویم پړاو ټاکنو هرکلی کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په نورستان ولایت کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 200 پروژو چارې پیل شوې دي. په دې پروژو کې سربندونه، ویالې، سړکونه، استنادي دیوالونه هم شامل دي. په دې پروژو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او په بشپړېدو سره به لسګونه زره کسان ګټه ترې واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د نورستان سرپرست والی شیخ شیر احمد حقانی د پروژو د پرانیستې په مراسمو کې وویل نوې پروژې د نورستان په مرکز پارون، واما، دواب، نورګرام او برګمټال ولسوالیو کې د قومي شوراګانو په همغږۍ پلي کیږي. سرپرست والی له نورو مؤسساتو او خیریه ټولنو وغوښتل چې نورستان ته ورشي او هلته د یاد ولایت آبادی او د بیوسو کورنۍ ولستنی کې خپل ونډه واخلي.
دا انده ټول عمر د فارو باندې استفاده کیږي، کمزه کور سره باندې کی او خلکو ته د کار زمينه هم برابر کیږي. وته مې ورځ ورکول کیږي، هم د خلکو کار یو شی لاس ته ورځي او مقابل د کار کې ورځي. نو دا کار د مشل پر ممتاز پر نه فد وطن سره باندې کی نو بیا تر مختره کو چې دی ولایت زیات توجه کوي. من شرو سره همکار یو، که مشکل کوم ځای کې راځي د حل لپاره من شرو سره پرام کاری کو، د امنیت لپاره شرو همکاري کو، تر څو پورې چې دوی کار هم مخې ته راشي.
په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله موحد وایي یادې 200 پروژې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د دفتر یا یونپس په مالی مرسته پلي کیږي چې 15 میلیون امریکایي ډالر ورته ځانګړي شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابره شوې ده. د هغه په وینا چې په پروژو کې سرکونه، ویالې، سربندونه، بولډروالونه او استنادي دیوالونه شامل دي او هڅه کوي چې پاتو ولسوالیو کې هم د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري دغه ډول پروژې پلي کړي. د نورستان ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پیل کېدو او ورته د کار په پیدا کېدو خوښ دي. 60 کلن شیرزمان او 35 کلن بیان الله مټې رابډ وهلي او بیلچې په لاسونو کې نیولې. خپل کلی پشکی ته د غزیدلې ویالې په صفایي او ترمیم بوختي وایي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنی ولایت دی چې پخوا د چارواکو د نه پاملرنې، د جګړو او نامنی علامل یې ډیره سیمې د آبادی او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي. همدا وجه ده چې ډیری اوسیدونکي د بیروزګاری د شتون تر څنګ د ژوند له لومړنۍ اسانتیاو بې برخې دي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډ سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې لوبلړۍ لپاره ځانګړي کمیسونه په پام کې دي چې شاته به پرې لیکل شوي وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غږ وشي. د روادارۍ سازمان او افغان ښځینه فعالانو د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي له هرې ممکنې لارې چې وي په دې برخه کې باید کاروشي.
په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې خو ډېر غږ وکړو. د نجونو ښوونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسیونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوي وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلادیش ته دما سفر دی د افغانستان او د بنگلادیش سیریز ان شاء الله را روان میش کی ټیشټ می جوړی کړی دی شات اور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي باز مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم ځکه پر نړیوالو باندې موږ باید غږو کو په خپل افغانانو باندې خوم ډیر غږ وکې
25 کلن رحیم صدیقی افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي د خبره له 2013 کال رئیس دی افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي نوموړی لامدې عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتاګه هم منع کړي د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي د ښاغلي صدیقي د دې اقدام هرکلی کوي اغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
سر مهم از دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا دیر مهمه دا چه نره پدی پوشی چه دنجونو دا خوانزی و دا پرانستلو موضوع دا عام ولس غختنه دا ورزشکاران، هنرمندان، خلق په هر سطح کوی زکر زینی وقت افغانستان نداسی تصویر وراندگی گی چه دا دغه هیواد خلق په خپل فرهن که دنجونو دا ازدکرو مخالف دی نوزما پاند نیک اقدام دی نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی خو هسی او پیغام رسول دیر مهم دی
د ښځو د حقونو ملاتړ امنه مایر هم دا شان هڅې موثرې ګڼي وایي لارې ممکنه لارې چې په دې برخه کې کار کیدلی شي باید ترسره شي اغلی مایر ازادي راډیو ته وویل
دا هڅې ډېرې ښې دي او په یو ډول نه یو ډول د نړیوالو پام د برخې ته راګرځوي چې په هره برخه کې خلق په دې باور دي چې د افغانستان ښځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته دا حق ورکړل شي
که څه هم ښاغلی صدیقي وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډېرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي
ستاسو ل پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د غټو لارو په هرنډرو باندې مطلق بندیز ولګوي په ښار په منځ کې او په غټو چادو کې او همداسې ښکلې په ټول افغانستان کې ځکه دا چې د انسانانو په مغز باندې په روښې باندې ډېرې بد اغېزه لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکوم دی مطلق بندیز اکثره په افغانستان کې بس چې موږ دغه مشکل لرو
زن جبلا محمدی د روزګان ولایت کې زاب د لوسوالی اوسېدونکی یم خو اوس په الحال د ایران نه تاسو سره د اسد پرېږدم په پاکستان کې چې کوم دغه راو تاوتریخوالی روان دی بالکل داس د افغانستان په افغانستان کې لاس وهنه کوله دا همداسې ور پر دا حال پر دی راځي په پښتو کې یو متل دی وڅ چې کریا غبرې دی په افغانستان به بربادی باندې پسې ول نو اوس بربادی دی تر اغل د الله تعالی دی افغانستان دشمن تباہ او برباد کی چې هر څوک په پاکستان چې کله لاس واخېښ کې دا وخت رااله چې دی اوس وز د خپل بشکې اختص تر دې بل به ترس چې افغانستان بربادوي څوک چې افغانستان بربادي تل به داسي
زه عبد السلام سهاري ګرهار نه ما نه فائدہ امید وزارت داخله د شتور خام جلال آباد دویم سرک چې کار تقریبا 90% شته به شپږ شوې ده شل کې دا کار پاتې ده دا جوړ څه کا چې دلته خلکو ته ډېر ځله مشکلات لري باندې هر وخت او تکرار نشي دا رامنځته کیږي
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې ازادي راډیو ته مراستولي وو او موږ اوریدونکو ته واورول له دې سره قدرمنو اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته رسیږي خو زموږ خبرونه روانه ده په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر پر اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته وروسته له هغه پاملرنه زیاته شوه چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د تیرې جمعې په ورځ قندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې بحث کوربه نوریاس نوری دی او له دوته رسره اوسې. خدا شه بعد شپې 9 بجې او 10 دقیقې دی پام کړی خبرونو ته. د افغانستان په دروښته ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې لمنځه تللی خو افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلي کې د جمهوري نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي د سفارت یو کارکونکي قادر شاه هغه محل چې دای په سفر تللی وو هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي خو د په وینا بریالی نه شو. مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ له هم د پخواني جمهوري نظام د چارواکو په ولکه کې دي خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ طالبانو ته سپارلې دي. په نورستان کې د 5 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوې دي او تمه ده چې له پیلېدو سره به یې د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا ریاست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګری ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیر نن وویل چې د یکشنبه ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات باید د می په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رای ګټلی خو د پوره بریا لپاره لازمي رای نه دی پوره کړی او د اردوغان اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو په سلو کې 4.88 رای ګټلی. اردوغان او کلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 20 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې او ویلي دي چې ناټو د پرروانه جولای میاشت کې په خپل غونډه کې په دې ټلوله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل هغه وخت را رسیدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالت پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیز متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي خو کیف وایي چې د دې هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونی کندهار ته لاړ. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې د بهرنیو چارو وزارت چارې مخته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یوه میاشت پوره شوې وه کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته ترسره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیز د ګټو ساتندوی دی. نن 25 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نورو موضوعاتو خبرې کوو. د بحث مو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخواني استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکي سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو. د قطر صدر اعظم دا ځل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و. ځکه تېر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرست و. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت ته په یو ډول باندې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اورېدونکو درون مېلمه ته وړاندې کوم. مسلسن د قطر ډیپلوماټیکې اړیکې د شاهي حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع شوي. یعنې کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په هماغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده او له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو، لغه سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بدلون ته نظم، قطر د دوحې د تړون تحصیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ورته اشاره وکړه مخکې له دې نه چې مشخص تاسو سوال ته ځواب ووایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه بانډه او رول لوبوي او په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بینالمللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي له لحاظه قطر برسره پر دې چې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپله هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت په عنوان مطرح کېدای شي.
مننه ستانګزه صاحب د سیاسي چارو شنونکو سید زاکر شاه ساده تاسو ته بدر شو لکه څنګه چې ستانګزه صاحب هم ورته اشاره وکړه قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولې خو کراشو دغه سفر ته قطر د سولې هڅې مخته یوړلې د طالبانو او د امریکا ترمنځ لکه څنګه چې مخکې ستانګزه صاحب هم اشاره وکړه ډېر مدیر رئیس د افغانستان په مسله کې ښکیل پاتې شوی د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالي شي عربی نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره تر اوسه پورې خدا سي ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې طالبانو درلودي هغه نه دي پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن په یو ډول ګرامو بلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن ستنګي تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته په ټوله کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویلې شو چې دای حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای پرسلال لوی ترین بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي خسته او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت وبخو او هلته دفتر ورته خلاص کړو دا ټول زما په باور د امریکای په اشاراتو دستورو نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي دا به خامخا دستورات ورته ورکړ شي او دا شخص په اعلان راغله لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره کړې هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او صدر اعظم دی دا لومړنی وار و چې دا سفر او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کیږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی وي یو ډول رقابتونه څرګند شو چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه معجل بیرته جاری کړو او دی به هم لیږلی وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان که دا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شوي نو دا شرایط د منول د پاره یا د پاره چې دی هغه ته آماده شي راتنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړی وي.
سنځه صاحب قطر کوچنی هیواد دی کچیر د امریکا لویدیځ او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي لمنځګړي ډیره توقع هم کیږي د نړیوال ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بول یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیسته تر اوسه پورې
وای دوی ته کتاب اشاره وکاول دات زیو ته کې چې مخکې مې ارزونه سوې کړه هغه دا چې رسمان قطر د امریکای د متحده ایالاتو د منافع او حقوقو ساتونکي په افغانستان کې ده دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکای د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کیږي په دې معنی چې کچېرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطر سي نو درېم ګړی هیواد د منافعو د حافظ په عنوان را داخلیږي چې اوس د امریکای د متحده ایالاتو لپاره قطر هم دغه رول لري له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا استرالیا د امریکې په شمول دوی دا خپل پیغام او خپلې غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت لار رسي راغلو په دې چې قطر به څه وکړي چې کونه سي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنی چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوحې د تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو رول پکې ولوبو خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډیر مؤثر هیواد نه ده چې هغه وکړی سي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا دغه د حل لپاره هڅه وکړي په عین زمان کې دا هم باید پام کې ولرو چې پخپل خلیج هیوادو کې عربي خلیج هیوادو کې نور لوبي کوونکي لکه تر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت، په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایا او کې ډېر پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بنانګ دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا لږ څه مشکله وي. امر اورو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقن وویلي په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبې کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بناً قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او غلو استراتیژیو د ساتونکو په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږیږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به د قطر په واسطه نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله ستانګزه صاحب، مننه. هم دغه وروستي برخې تکرار شو، هم دغه مسلې ته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړې و، د کندهار کې د رئیس الوزرا او نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبرې کړې، ویلي و چې دوی له قطر نه غوښتي دي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړي کړي. ساده صاحب، تاسو تر ازو کراشو همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته دی د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دا پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او قحطانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کراچ چې راغلی یا کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي، بله ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لیکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لیکن هیڅوک نه بریالی کېږي په هیڅ شانې، نه د نړیوال سازمان نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني، او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره قندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې د دې تر منځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سي لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت زی کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا د غټول هغه مهم کسان راټول کړی دي، پر ځان خپل ویان دفتر هم تر ډیره حالته انتقال کړی دی؟
ګوري کده سي یو تصنیف رامنځته کوچه په حقیقت کې دوه پایتخته، په دې معنا چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه همدا چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټول دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی، دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډیر واضح دي. یو دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا حیبت الله یاشتون لری یاشتون نلری د ده فرامین د ده حضور لکندهار نصادریگی ده غیجن ده وزیرانو بسطح دستر محکمه ده غرو بسطح و نور عالی مقامات نظامی او ملکی ده غیجن مقرریگی و برطرفیگی. جالب خبر پده سفر که داده ده تاسو ده سازاد سر ده خبرو سر په دوام چه هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته و په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه و نیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدر اعظم یا هغه لومړی وزیر ده، ده باید د نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول یې ورسره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ولیدل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر د هغه نه په اصطلاح په کندهار کې استقبال وکړ، او کله چې برخوندن حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې نه ووتلی صدر اعظم دی قطر ته، دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوا نه د طالبانو خودخواهي ثابتوي او له بلې خوا نه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي. او له بلې خوا نه د رئیس الوزرا سره د ملاقات مانا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بله سنزه صاحب کور ودان، تاسو سره چې ما خبرې وکړلې ډېر وخت مونږ درلود، خو یو لنډ پوښتنه که ځواب کوي راته چې په نهایت کې آیا قطر به وکولی شي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې؟
زه فکر نه کوم په لنډه موده کې، دا د لپاره چې د مال نظر خپله دغه موجوده وضعیت مختلف متنوع متناقض فرامینو صادرول دا په غیر آگاهانه ډول شوي، دا پلان شوي خبرې دي. نو زه فکر نه کوم چې قطر په ډېر سادګۍ سره دا مسائل خلاص کړي، او غربیان او امریکایان هم فکر نه کوم د بشري حقوقو په ارتباط سره هلته چې په ظاهر کې دا بحثونه کوي ډېرو ته په اولویت کې وي. اولویت کې د هغوی لوی ستراتیژي ګانې دي، پوځي ستراتیژي ګانې د پاکستان وضع، په پاکستان کې د بې ثباتۍ د ډار نه امریکایان ډارېږي چې افراطي عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایی پلو عناصر د پاکستان اتمی تاسیسات لاس پیدا نکی، د چین د پاره د مسئله مغلقه دل دا د امریکایان د پاره اولویت لري، او د هغوی مخنیوی او نفوذ مسئله د روسانو چې مستقیما بیا د اوکراین په جنګ پورې ارتباط لري. دغه ټولې هغه نقطې دي زه فکر کوم چې دغه مسائل یا هغه د داعش مسائل د القاعده مسائل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شوي نسبت ده ته چې دا ویل شوي وي چې د نجونو مکتبونه دې خلاص شي یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان هم په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله استانزای کور ودان چې په دې بحث کې مر سره ګډون وکړ. نور تاسو ته زحمت نه درکوم، مننه کور ودان. ساده صاحب تاسو درځو مخکې سنځ صاحب په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړله د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري، خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. داسې هم مخکې سنځ صاحب ورته اشاره وکړله چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټوله کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي، قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی، آیا دا به خنه وي چې په کابل ته راغلی وای له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وای؟
قطر شکه چې زموږ او تاسو په حساب باندې یعنی مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسمن پایتخت کابل دی، او دا لومړی ځل و چې داسې یو په لوړه کچه د یو هېواد صدر اعظم مستقیما د هغه ځای نه الوزي او په کندهار کې پوهېږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته، او هغه ما مخکې مزانه وکړه چې تکرار د جملات ونه شي. یو د خبرو دا وه چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه، او بل دا چې قطریان هم دا وخودل چې دوی مستقیما کولای شي چالته په حساب د دین سره خبرې وکړي. درېم دا چې د خپل د ملا حسن موجودیت او د قاغلی زبی الله مجاهد او د نور معتمد کسان چې ګواکي حیبت الله په نوم چاته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لنډ لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه چې وزارتونه دي یعنې په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي ټول هلته شتون لري، لیکن هغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نه شي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړ نو عملا تاسو ولیدل چې زبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونې وشي.
تروسه دغه یو پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصاً زه په خپله زه لا ډېر په تر ډېره بریده پورې زه دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړ، لکه څنګه چې ملا محمد عمر اخون یې سره دوه کاله پټ ساتلی او د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه دا فرمانونه صادرېدل د هغه په نامه باندې هغه زما خپیت دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بمي چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون نه لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري. پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو نه په اختر کې، او خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل دپاره هم د جرأت او جسارت د ده نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بناءن دا ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي سړی د فیصدي په لحاظ تر 95% پورې سړی د شک ته رسېږي چې دی شتون نه لري، خو دا د کوم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول یې داسې ساتلی ده او په دغې اوسني پېړۍ کې
د یو ورستې پښتنه ډیر وخت هم نه لرو. مخکې مې لستانې سرنم د پښتنه وکړه د قطر موضوع ده چې مونږ په بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې سنې سبورته اشاره وکړه د ډیپلوماټیک دګر کې نوې هڅې پیل کړې دي. آیا قطر به وکولای شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات بل چا دي، قطر فقط خپل رول لوبوي، لکه استازي چې امریکا ټاکلی وو دا یو استازی دی. پخوانی رول تر ډېره بریده پورې د پاکستان و، په اوسنی رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی او دا د امریکې په دستور کېږي. اما دا توانمندیګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلي شي، دا ما ویل چې د دوه درې ورځو خبره نه ده. حقیقت دا دی چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي، اوږدول کېږي او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کېږي، افغان ولس سو استفاده شوی دي. دغه فقط د ناسالم رقابت تو د پاره مونږ ټول زجر په دونه لسیزو کې ګایلې وي. اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کېږي. دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي امریکا، فقط یوازنی لامل یې دا دی چې باید د چین مخه ډبه کړي، باید د روس مخه ډبه کړي چې د دوی لاس نور اوږد نه شي تر د ګرمو اوبو پورې. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتلی دی په خپله کې، کنې دا د دوه ورځو خبره نه ده. امریکا په کوم شکل چې تعهد کړی او په هغه شکل باندې باید عملي کړی وای، لیکن لوبې تر شا چې ته روان دي نو له بده مرغه یوازې دوی پوهېږي استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار لش پګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره.